یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت د غرمي 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام یم او دا یو ساعت خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. هله د چې روغ اوسئ. د روان خبرونه د هم نیمای د نوربست یو نیز خبرونه ته ځنګل شوې ده چې حدیث پردیس وي په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کړي. په روان خبرونه کې به د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تازه سرګندونې، د افغانستان او د سعودي د ناستې او د بروکسل د ناستې په اړه تازه سرګندونې درته وړاندې کو. نور مسایل به هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د بهیر په اړه د سیاسي ګوندونو د خبرداریو په اړه عکس العمل وشو. په لوګر ولایت کې شوونځي تر نامعلوم مودې پورې رخصت اعلان اسول، او په عراق کې مظاهرې سوي دي. د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د بهیر په اړه د سیاسي ګوندونو د خبرداریو په اړه عکس العمل وشو. محمد اشرف غنی نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل د افغانان دي چې د انتخاباتو برخلیک به ټاکي.
څه وخت ولس دوی ته اختیار ورکړی، واک ورکړی چې د ولس استازیتوب څه وکړ د دې څلوېښت کالو ځواب ورکړي. که غواړئ بسته راسو چې راسئ چې واضح مشخص بسته راسو.
دا په اصل کې د چې پرون په کابل کې ځینو مطرح سیاسي ګوندونو غوښتنه وکړه چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دي د انتخاباتو د نوملیکنې پروسه باطل اعلان کړي، ځکه چې د دوی په ادعا دغه پروسه ستونزې لري. دوی ویلي وه که یې غوښتنې ونه منل سي، دوی به له ټولو امکاناتو په استفاده په هیواد کې د انتخاباتو د پروسې مخه ونیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د تلیې میزان پر 23 وسي. په لوګر ولایت کې شوونځیو ته د ورپېښو ګواښونو د مخنیوي لپاره د مرکز په ګډون په ټولو ولسوالیو کې شوونځي رخصت اعلان سوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب ازادي راډیو ته ویل چې دغه شوونځي سر لنن یک شنبه رخصت سوي.
د دې لپاره چې زموږ د ښوونځیو د سوځېدو مخنیوي وشي، د زده کوونکو، د ښوونکو او د پوهنې کارکوونکو د تلفاتو مخنیوي وشي، موږ پوهنې وزارت سره مشوره وکړه. بلاخره د خپلو ښوونکو او زده کوونکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره مو خپل ښوونځي رخصت کړل.
د لوګر د پوهنې ریاست ویل دیني عالمانو، قومي مخورو او نور مشرانو سره خبري روانې دي چې تر دغو بحثونو وروسته به دغه ښوونځي بیرته پرانیستل سي. د بدسل کې د چې د جنګاش یا سرطان پر شلمه وسلولو کسانو د مرکز پولې علم په جویک سیمه کې ویلې سي ته اور واچوه. په دې لسه کې تر زرو زیاتو زده کوونکو درس وایه. د لوګر امنیتي چارواکو ویلي پر وسلولو طالبانو د نظامي فشار له کبله دغه ډلې ښوونځیو ته ګواښ پیش کړی دی. په فراه ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې یو شت وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د فراه د والي ویان ناصر مهری په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې وسلوالو مخالفانو تیر ماښام د شیبکو ولسوالي پر یو اړوند پوسټه چې له ایران سره په سرحد کې پرته ده برید کړی و چې امنیتي ځواکونو دغه برید په شاتم بولي او تلفات ور اړولې دي. د شغلي مهری د معلوماتو لمخې په دې نشته کې د امنیتی ځواکونو دوه سرتیری هم وژل سوي دي. له فراه ولایت څخه د بل خبر لمخې پرون نامعلومو وسلولو د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ملا امام عبدالحمید په ډزو وژلی دی. امنیتي مسؤولان ویلي چې پیښه څیړي تر څو معلومه کړي چې څوک پکښې ښکیل دي. په هرات ولایت کې پلسګون مدني فعالانو ګڼو کورنیو او ځایي اوسیدونکو نن د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ غونډه وکړه. دوی ویلي چې امنیتي ځواکونه په خپلو فعالیتونو او سرښندنو سره حق لري چې درناوی او ملاتړ یې وسي. د هرات د یو مدني فعالان او د غونډې تنظیمونکي حمید شیرزاد په خبره هدف دا دی چې د هرات اوسیدونکي له بهر څخه پر افغانانو د تپل سوي جنګ پر ضد د خپلو امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي. لشت لږه دوه اعتراض کوونکي پرون شنبه هغه وخت د عراق په جنوب کې وژل سول چې په خپل هیواد کې د اقتصادي تنګسي او فساد پر ضد احتجاج کاوه. اعتراض کوونکو د خپلو مظاهرو په شپږمه ورځ په کربلا کې د ولایت پر ودانۍ حمله وکړه، او په نجف ښار کې پر هوایي ډګر هجوم وروړ چې له کبله یې هوایي ترافیک په ټپه ودرېد. دا مظاهرې د بصرې په لبندري ښار پیل سوې او نورو سیمو ته وغځېدې. پرون په اماره ښار کې دوه تنه مظاهرچیان وژل سول، تر دې وړاندې یو تن وژل سوی و. د امریکا د کورنی امنیت وزیر وایي د متحد ایالاتونو استخباراتي چارواکي د روسیې لخوا پر لپسې هڅې ویني چې له ټولنیزو رسنیو او نورو منابعو څخه د امریکایانو په منځ کې د درس پیدا کولو لپاره کار اخلي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستیان نیلسن پرون په فلادلفیا کې یوې غونډې ته وویل روسان له ټولنیزو رسنیو د خواخوږۍ په ژبه او نورو لارو کار اخلي چې د امریکایانو په منځ کې اختلاف او درز رامنځته کړي. دې په عین حال کې وویل چې دا هلې ځلې خامخا پر خاصو سیاستوالو یا سیاسي کمپاینونو تمرکز نه دي. د امریکا په خوانی ولسمشر باراک اوباما به د جنوبی افریقا د اپارتاید یا توکم پالنې ضد مشر او په خوانی ولسمشر نینسل منډیلا د لمانځلو لپاره د نوموړي د سلمې کلیزې د مراسمو په جوړولو کې مرسته وکړي. چهارشنبه د نیلسن منډیلا د زوکړې ورځ ده. منډیلا چې په 2013 میلادي کال کې سا پریکړه د خپل ژوند 28 کلونه په بند کې تیر کړی دی. د سلمه کلیزه د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي او سپینې ماڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په اړه د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه رد کړه. د کانګرس غړیو د هغو تورونو په خاطر د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې پر اساس یې د لومړي ځل لپاره د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسیې د حکومت د مستقیم لاسوهنې رسمي ادعا سوې ده. روسیې دولس پوځي استخباراتي مامورین د جولای پر 14 د ډانلډ ټرمپ د سیاسي دیموکرات ګوند په زیان د حق کولو او د زرګونو سندونو او ایمیلونو په خپرولو رسمن تورن شول.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کغواړی دا او نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې یوې خبری ناستې د بروکسل او سعودي عربستان د ناستو د معلوماتو سربیره د یو شمیر نورو سیاسي مسایلو په اړه هم سرګندونې کړې دي.
دغه دینی علماو په خپل اسلامي رسالت سره د روانې جګړې دینی مشروعیت په مکمل ډول واخیست. اوس د دې جنګ د دوام لپاره طالبانو سره هیڅ دلیل نه دی پاتې.
د دې سرګندونو په اړه به بشپړ جزئیات په یو رپورت کې درواورو. د امنیتي غوښونو لامل د لوګر ټول خونځي نن رخصت شوې دي. چارواکي وایي د پریکړې د یاد ولایت د خونځي او د سوځیدو د مخنیوي همدارنګ دوی د خونکو سرخونکو مدیرانو ته د ورپیخو غوښونو لقبل کړی ده.
د خپل خونکو او د کوونکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره مو خپل خونځي د سټکل
په روانه خبرونه کې د آیا په هدی یو بل برخه هم لرو. د کابل چا په ورسپانو ته مهم کتنه کړې د اقتصادي خبرونو هم بدرته هم وړاندې کړو. او د خبرونه دوه منیمایي د نوربست یو نیز خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې تاسو هم په دې خبرونه کې برخه اخیستلی شئ. د خبرونه مو د ورځې تر یوې بجې دوام لري. را سره پاتې شئ. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل درنو دوستانو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې یوې خبری ناستو د بروکسل او سعودي عربستان د ناستو د معلوماتو سربیره د یو شمیر نورو سیاسي مسایلو په اړه هم سرګندونې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې هیواد ته د دوستم دراتک احتمال ډیر دی او په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو کانفرنس دا خو ده چې طالبان په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ دینی توجه نه لري. محمد حدیث پردیس دغه خبری غونډه تعقیب کړې ده. هم د اوس سره په سټډیو کې د پردیس صاحب ستړی مشو مهرباني دغه سرګندونی چې د بروکسل او د سعودي عربستان د ناسو پاړه ولسمشر وکړي سو سپکیو.
مننه اکرام صاحب، سلامونه تاسو ته تا ووریدونکو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې یو مطبوعاتي ناسته کې د بروکسل او همدارز د په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو د ناسې پر اړه باندې د نتایجو پر اړه باندې مکمل معلومات وړاندې کړل. خاغلی غنی ویل چې په بروکسل کې ناشته د دې کارندوی کوي چې نړۍ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر اړه باندې کلی اجماع ته رسیدلې ده او په دې برخه کې سنځ نشته ده. د سیمه ایز اجماع پر اړه ویل چې یوازې لیو هیواد پرته چې پاکستان یاد کړ چې د کاغذ پر مخ له دوی سره پرمختګ شوی، اما دوی عملی اقداماتو ته پته مدي. په سیمه کې هم د سولې د ټینګښت لپاره په کافي اندازه اجماع رامنځته شوی ده او د بروکسل ناسته او همدارس د سعودي عربستان ناسته او نورې د انډونیزیا ناسته د دغه اجماع ښکارندوی کوي.
دغه دینی علماو په خپل اسلامي رسالت سره د رواني جګړې دینی مشروعیت په مکمل ډول واخیست. اوس د دې جنگ د دوام لپاره طالبانو سره هیڅ دلیل نه دی پاتې، ځکه اوس طالبان له ټول اسلامي نړۍ سره مواجه دي او د ټول اسلامي نړۍ له علماو سره مواجه دي.
اکرام صاحب، ښاغلی غنی د خبرو په یو بل برخه کې د خپل د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم پر اړه باندې چې په دې وروستیو کې دغه موضوع هم ګرمه ده، د راتګ په اړه ترې پوښتنه وشوه. ښاغلی غنی وویل چې د دوستم راتګ افغانستان ته په دې اړه باندې احتمالات ډیر دي، اما دقیقا نیټه یې نه خوده چې په کومه نیټه به ښاغلی دوستم راځي افغانستان ته. جنرال عبدالرشید دوستم له ډېرې مودې راهیسې په ترکیه کې دی او د د دراتک پر اړه باندې په دې وروستیو کې هڅه هم پیل شوې وي چې ښاغلی غنی په دې اړه وویل.
د جنرال صاحب دوستم موضوع غور لاندې ده او احتمال دراتک کافی ډیر ده. لوچاران والی سره واضح خبرې سوي دي، ځکه چې موضوع او کیچن بلري او نور مواد به انشاءالله تعالی زر تر زره تاسو سره شریک شي.
ولسمشر غنی د انتخاباتو پر اړه باندې هم سرګندونې لرلې. ښاغلی غنی د سیاسي حزب چې 13 ورځ په کابل کې بلې دوی ورستې ناشته لرل او د غوښتنې دا و چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د نوملیکنې کومه پروسه چې روانه و د دې نتایج باطل اعلان کړي، ځکه د دوی په خبره دغه پروسه مشکل درلود او دوی حتی دا ګواښ هم وکړ کچیرته حکومت د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه وای نو دوی بل خپل ټول امکانات په استفاده باندې دغه پروسه د دې مخه بډب کوي. خو د اشرف غنی او د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې او ځواب هم دوی ته ډیر توند او ښاغلی غنی په خپل خبرو کې ویل چې د افغانستان د انتخاباتو برخلیک به ولستا کی او ولسپدی خپویږي چې څوک د دوی استازولي کوي او د پښتنه مطرح کړه چې کوم خلک او یا مشخصا په غیر مستقیم ډول اشاره هم دغه حزب ته وچی چا دوی ته د ولس د استازیتوب صلاحیت ورکړي. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلی غنی په همدغه رابطه د خبرو یو برخه لوریدونکو سره وو.
څه وخت ولس دوی ته اختیار ورکړي، واک ورکړي چې د ولس استازیتوب څه وکړ د دې څلوخت کال ځواب ورکړي. که ولای باستر اوس چې راځي چې واضح مشخص باستر اوس یو ملي باس په دې نه کېږي اې دې د پاره چې زه حوصله لرم معنا یې دا نه ده چې زه ډار لرم.
او همدارا سکرام صاحب په افغان امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو پر اړه باندې بلغه مسله وه چې ښاغلی غنی ټینګار وکړ، دوی ویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به په بشپړ ډول دوی به هغه سیاسي مداخله چې پکې موجود وي یا دوی کې به اصلاحات رامنځته کیږي، ځکه د ښاغلی غنی په خبره د سولې د ټینګښت او همدارا د قانون حاکمیت دا ټول هغه مسایل دي چې داسې یو ځواک باید د عملی کې چې هغه په کامله توګه بې طرفه وي. او دوی ویل چې د افغان حکومت د سولې د هڅو ترڅنګ به د افغان امنیتي ځواکونو د دفاع د ظرفیتونو د لوړاوي په برخه کې هم هڅې دوام وکړي او دوی غواړي چې له طالبانو سره له قوي دریزه د سولې خبري وکړي او په دې برخه کې توافق ته ورسي.
ډیره زیاته مننه حدیث پردیس درنو دوستانو. و موریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې یوې خبري ناشته د بروکسل او سعودي عربستان د کانفرنسونو د معلوماتو سربېره په یو شمېر نورو سیاسي مسایلو په برخه کې هم غندونې کړې وي چې په د حدیث پردیس نمو دغه اثر غندونې په بشپړ ډول واوري دي.
ازادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
اوس هم راځو یوې بلې مسلې ته. د افغانستان د حج اوقاف وزارت وایي سکل به ډیر زره افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د حجیانو د لیک بهیر له تیرې شپې رئیس پیل شوی چې تر یوې میاشتې پورې به دوام کوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي د نورو کلونو په پرتله د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال د افغان حاجیانو لپاره اسانتیاوې ډېرې شوي، خو لا هم په دې برخه کې یو لړ ستونزې شته چې باید ورته پاملرنه وشي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې.
سعودي عربستان ته د افغان حاجانو د لیک بهیر په پیلېدو سره د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي سږ کال به له افغانستان نه ډېر زره کسان د حج د ادا کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړیو دریو پروازونو کې تر دې مهاله 900 تنه سعودي ته رسېدلي دي. دی وایي سږ کال به ډېر زره کسان د حج ادا کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. زموږ درې پروازونه د سعودي په لور تللي دي او نور هم په نوبت سره ځي او تر یوې میاشتې پورې به دغه لړۍ روانه وي. دریو لومړیو پروازونو کې دوی له کابل او یو له هرات نه و چې په ټوله کې تر دې مهاله 900 تنه سعودي عربستان ته لیږدول شوي دي. دا په تاسو حال کې ده چې په تیرو کلونو کې سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په لیږد رالیږد کې زیاتې ستونزې موجودې وې. د ترانسپورټ او خوړو نشتوالی د اوسېدو لپاره د مناسب ځای نه موجودیت هغه ستونزې دي چې په تیرو کلونو کې ترې افغان حاجانو شکایت درلود. خو د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار ډاډ ورکوي وایي هغه ستونزې چې په تیرو کلونو کې موجودې وې اوس مهال هوارې شوې دي. نوموړی وایي د حج او اوقاف وزارت تر خپلې وسې هڅه کړې چې هر څه په منظمه توګه پر مخ لاړ شي او افغان حاجان د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال له کومې ستونزې سره مخ نه شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي سیفور نیازی هم وایي چې د نورو کلونو په پرتله د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال د افغان حاجانو لپاره اسانتیاوې ډېرې شوې دي. دا وایي زه هیله لرم چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال دغه بهیر لا ښه او منظم وي. دغه قضاوت نو بیا موږ هله په ښه توګه کولی شو چې حاجان بیرته ستنه شي. له هغوی نه وپوښتو او د هغوی د معلوماتو په رڼا کې قضاوت وکړو. اغلی نیازی وایي د معمول سره سم د حج اوقاف وزارت چارواکي هر کال د ښه ترتیب او تنظیم خبره کوي، خو کله چې حاجان بیرته هیواد ته ستنه شي نو هر څه برعکس ثابت شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ. ازادي رادیو.
او اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې یوسف خان زدران به وړاندې کړي.
د افغانستان د قانون او کرنې وزارتونو ترمنځ د یوریا سره د خرڅولو تړون لاسلیک شو. د کرنې وزارت وایان اکبر رستمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه تفاهم لمخې د 318 میلیون افغانیو په ارزښت 60,000 میټریک ټنه د یوریا سره د قانون له وزارت څخه پیری. د افغانستان د قانون وزارت د اندازه سره د بلخ د سرې او بریښنا له فابریکو پوره کوي. د کرنې وزارت وایي د دغه سرې له ویشلو سره به د هیواد د 200,000 بزګرانو اړتیا پوره شي. د افغانستان د سوداګرۍ ریو سنای خونوی 13 ورځ په کابل کې د افغان چلغوزو یو د صادراتو د پراختیا لپاره د حکومت او سوداګری خونې ترمن ناست تر سره شو. د یادې خونې وای ان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل هڅه کیږي چې له دې ورسته چلغوزي په هیواد کې پروسس او له همدې ځایه نورو هیوادونو ته صادر شي. د 10 کال کې چې له دې وړاندې د افغانستان چلغوزي د پاکستان په نښان لا غو هیواد څخه نورو هیوادونو ته صادرېدل چې د سوداګرو په وینا د افغانستان په اقتصادي بدغیز کړای دی. ښاغلی پسرلی وای د افغانستان چلغوزي د پاکستاني سوداګرو لوخا پارز نا بیا خستل کیږي او د پاکستان په نوم چین او نورو هیوادونو ته صادریږي چې پاکستان له دې لارې سلګونه زره ډالر ګټه کوي. او نن د کابل په بازارونو کې د زینو توکو اومده به په دې ډول دي. د قزاقي وړو یو 50 کیلو بوجي 1,200 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجي 1,780 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجي 2,200 افغانۍ، د غوړو یو 14 لیتر ټیم 1,130 افغانۍ، یو لیتر پېټرول په 55 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې بیا د افغانیو راکړه ورکړه داسې ده: یو ډالر 2 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 4 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 4.9 افغانۍ او یا پوله، یو سعودي ریال 0 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومانه 9 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
نن د یکشنبه پورس په لوګر کې د مرکز پول علم په ګډون د ولسوالۍ ټول خونځي رخصت اعلان شوې دي. چارواکي وایي چې دا پریکړه د یاد ولایت د خونځي او د سوځیدو د مخنیوي همدارنګه د دوی د خونکو سرخونکو او مدیرانو ته د ورپی خو غوښونو لکبله کړې دي. په خو هم د لوګر د ولایتي شورا غړو مدني فعالانو قومي سپینګرو ویلي چې وسلوالو طالبانو له هغه وروسته د خونځیو پر وړاندې د ستونزو جوړول پیل کړل چې افغان ځانګړو ځواکونو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات وکړل. نجیب الله لوخیل عددی مسئلے په اړه لسیمه دا رپورٹ را سوال
د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د وسلوالو لوري د خوانځیو د سوځیدو او د دوی خونکو او زده کوونکو ته د ورپېښو ګواښونو د مخنیوي په خاطرې د اړوند وزارت په لارښوونه سر له نن یکشنبې ورځې څخه د مرکز پلي علم په ګډون په ټولو ولسوالیو کې خوانځي تر نامعلوم وخته رخصت اعلان کړي دي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره نن په مرکز کې د دینی عالمانو قومي مخورو او د کوونکو د والدینو یو غونډه را بللې ده.
د پوهنې وزارت د لارښوونې له مخې د لوګر مرکز په اعلان په ګډون د ټولو ولسوالۍ خوانځي سر لنن ورځې رخصت دي. موږ دیني عالمان قومي مشران او د زده کوونکو د کورنۍ غړي خو هم غونډه سره درلې نن هم اوسره ولوی غونډه لرو.
شاپور عرب ویل چې د دې لپاره چې د خوانځیو د سوځیدو مخنیوي وشي د زده کوونکو او خونکو د تلفاتو مخه ونیول شي نو د همدې لپاره د پوهنې وزارت په مشوره خوانځي رخصت کړل.
د دې لپاره چې زموږ د خوانځیو د سوځیدو مخنیوي وشي د زده کوونکو د خونکو او د پوهنې کارکوونکو د تلفاتو مخنیوي وشي موږ پوهنې وزارت سره مشوره وکړه. بل اخره د خپل خوونکو او زده کوونکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره مو خپل خوانځي رخصت کړل.
د لوګر د پوهنې ریاست ویان ویل چې د دینی عالمانو قومي مشرانو او د زده کوونکو والدینو سره خبرې پیل شوې او دوی تمه لري چې خوانځي به ډیر ژر د پخوا په شان فعال او د زده کوونکو لپاره به د زده کړو بهیر بیرته پیل شي.
د دینی عالمانو قومي مشرانو او د زده کوونکو د کورنۍ له غړو سره خبرې اترې پیل کړې. مخکې وسم جریان لري زموږ خوانځي به ان شاء الله ډیر ژر له خیره د زده کوونکو پر مخ پښته فعال شي او د پروپ سټیر به عادي وي.
که څه هم طالب ویان ذبیح الله مجاهد په بیا بیا رسنوي ته ویلي چې دوی د خوانځیو سره کار نه لري. خوشاپور عرب وایي چې دوی ته ستونزه سیمه ایزو طالبانو جوړه کړې ده. د لوګر د ولایتي شورا غړو مدني فعالانو او نورو مشرانو پوښتنه ویلي چې په یاد ولایت کې وسلوالو طالبانو له هغه وخته خوانځیو ته د ستونزو جوړول پیل کړل چې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا وسلوالو طالبانو ته ځاني او مالي زیانونه واوښتل. لوګر په سویل کې کابل ته نږدې ولایت دی چې یو شمېر ولسوالۍ او سیمو کې امنیتي ستونزې نسبتا ډېرې دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
نو دوستانو زموږ حق لا ازادي رادیو ناوړی. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 3.15 او په ټولو سیمه کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي رڼا اوریدل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما وایي چې په 13 شپږو میاشتو کې په بیساری توګه په افغانستان کې د ملکیانو په مرګ ژوبل کې زیاتوالی راغلی دی. یوناما نن په دې اړه یو راپور خپور کړی دی. دا چې په دې راپور کې نور څه دي زموږ همکار محمد واصل وصال دا راپور لوسته دی غټ ټکی به لمو سره شریک کړي. وصال صاحب ستړي مشي که مهرباني وکړي په دې راپور کې نور څه دي.
ډیر زیاته مننه اکرام صاحب تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې د یوناما تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې 13 لسو کلونو په پرتلا د کمیټې شپږ میاشتې چې وي په دې کې د ملکیانو په مرګ ژوبل کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دوی موندنې ښیي چې د 2013 کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې څخه د جون تر 13 نیټې پورې د لومړیو شپږو میاشتو په اوږدو کې 1692 تنه ملکیان وژل شوي دي چې دغه شمېره د 13 کلونو په پرتله کافي ډېره زیاته ده چې دوی ثبت کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما د جګړې پر ښکېلو اړخونو غږ کوي.
چې د ملکی وګړو د ساتنې لپاره هڅې زیاتې کړي او سولې حل ته رسیدو لپاره مدوی کار وکړي. د یونما ورستی ریپورت لمخې 15,122 پیښو کې 1,692 تنه وژل شوي، 3,413 تنه ټپیان دي. دا د تیر کال په پرتله 3% عمومي کمواله ده، خو ملکی مړینه 1% زیاته شوې ده. او له 2009 کال راهیسې چې یونما د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې سیستماتیک ثبتول پیل کړي، تر ټولو لوړه شمېره ده. په داسې حال کې چې د ملکیانو ټپي کېدل 15% راکم شوي دي. لاملونه هم په دغه راپور کې پګوته شوي دي. دوی وایي چې د افغانستان لپاره د دولت ضد هغه عناصرو لخوا په بریدونو کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توکي دا شان ځانمرګي بریدونه د دې لامل شوي چې ملکیانو ته مرګ ژوبلې. په زمن کې د هوایي بریدونو زیاتوالی هم د دې لامل شوی چې څه ناڅه مرګ ژوبله د ملکیانو زیاته شي. وسله والې جګړې د دوی په وینا د 2013 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د ښځو تلفات 1,540 تنو ته رسېدلې ده، چې 1,055 پکې وژل شوي، 3,010 پکې ټپیان دي، چې نږدې نیمایي د ځمکنیو نښتو له امله دي. د یونما د بشري حقونو څانګې مشر دانیل بیل ویلي دي چې په وسلواله جګړه کې د ماشومانو د زورونو له امله په افغانستان کې ګڼ شکلونه خپل کړي دي، او افغان هلکان او نجونې وژل شوي، ټپیان شوي، له جنسي تیري سره مخ شوي، ناوړه ګټه ترې اخیستل شوي، او حتی د جګړې د ښکېلو خواوو لخوانه دوی ګمرل شوي او یو ډول جګړې ته هڅول شوي دي. دغه ماشومان چې دي په خپله تاوتریخوالي د پوهې روغتیا څخه دغه خلک محرومه کړي دي. سناسه اکرام صاحب، په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون سره هم دغه موضوع شریک کړه، او د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی په دې تړاو اندېښنه وښوده او ویل چې په دې برخه کې باید د جګړې ښکېلې خواوې د جګړې کوم قوانین چې دي هغه باید رعایت کړي، سو ملکیانو ته مرګ ژوبله وانخلي، وانه وړي، او حکومت نه هم غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې باید جدي اقدامات وکړي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. واموریدل چې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یونما وایي چې په دې شپږو میاشتو کې په بېساري توګه په افغانستان کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. اوس هم د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو تجمل تورمان کتنه کړي په ګډه یو
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د غنو نورو مطالبه ترڅنګ د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه هم لیکلي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مخاله کې لیکلي، په افغانستان کې د انتخاباتو شفافیت په خورا جدي اندېښنې بدل شوی دی. د سرمقاله لیکونکي په باور د تیرو څو دورو په ځانګړي ډول د 2014 کال ولسمشریزو انتخاباتو په یاد پروسه کې د شفافیت پر شتون خلک بے باور کړي دي. ورځپاڼه لیکي دمګړې ولس په انتخاباتو او د انتخاباتو په شفافیت هیڅ باور نه لري، او له همدې امله ټینګار پر دې دی چې راتلونکي انتخابات باید د پخوانیو په شان نه وي، بلکې د شفافیت لپاره یې جدي کار وشي. په سرمقاله کې راغلي دا هم د ولس غوښتنه ده، هم د ګوندونو او هم د انتخاباتو د ملاتړو بنسټونو او سازمانونو. ملیار من خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي، د سیاسي ګوندونو او جریانونو یو شمېر مشران د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر ناقص او فاسد زیږونکي بولي، وایي دا به ناورین رامنځته کړي، نو ځکه باید باطل اعلان شي. په مطلب کې راغلي دغو سیاسي مشرانو د سې شنبې په ورځ په کابل کې تر یوې غونډې وروسته ګډه مطبوعاتي اعلامیه لاسلیک کړه او د نوملیکنې د بهیر باطل کېدل وغوښتل. په مطلب کې راغلي چې په دغه غونډه کې صلاح الدین رباني، حاجی محمد محقق، ګلبدین حکمتیار، باتور دوسم، انوار الحق اهدی، یونس قانونی او یو شمېر نورو سیاسي مشرانو ګډون کړی و. ویساق خپلواک ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په اوله لیکلي چې د معترضینو لخوا د سیمه ییزو دفترونو تړل کېدو اندېښمن کړي، او له حکومت نه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د تړل شویو دفترونو په اړه اړین اقدامات وکړي. په مطلب کې راغلي چې د یاد کمیسیون د معلوماتو له مخې په جوزجان، تخار، فاریاب، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د کمیسیون د دفترونو تر تړلو وروسته اعتراض کوونکو تیره ورځ په بلخ کې هم د دغه کمیسیون دروازه وتړله، او د کمیسیون مامورینو ته د کار اجازه ورنکړه. په مطلب کې راغلی چې د افغانستان په شمال کې د دفترونه د حکومت لخوا د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ د سرپرست او جنرال دوسم ته د یو نږدې کس نظام الدین قیصاری د نیول کېدو په غبرګون د ځایي اعتراض کوونکو لخوا تړل شوی دی.
مغغله ازادي رادیو ناوري اوس هم د آیا په هدی د لړۍ یو بل برخه اسمت ساروان وړاندې کوي.
د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د موټر چلولو په محل په موبایل خبري کول منه دي، خو ډیر ځلې ترافیک پولیس ته نه معلومیږي چې چلون کوي له ټلیفون کار اخلي او کنه. په بریتانیا کې پر یو سیستم کار روان دی چې که موټر چلون کوي د موټر چلولو په محل موبایل څخه کار واخلي نو رادار سیستم خبرداري ورکوي. لدی سیستم څخه اوس لندن ته نږدې په نورفولک سیمه کې په ازمیختي ډول پر لوی لار کار اخیستل کیږي. دا سیستم د موټر چلون کې له موبایل ټلیفون سره په تماس کې دی. دا سیستم چې ویست کارټیک کمپنی جوړ کړی دا سی سکنر لري چې له موبایل ټلیفون څخه د ټلیفوني مکالمې په محل خبرېدونکي سیګنالونه تشخیصوي. کله چې موټر چلوونکی په موبایل خبري کوي د سړک پر غاړه یو څراغ بلاو ګل کیږي.